دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست کول. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټر کې د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه د کورکسو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قمندان په ګډون د افغاني شبکې لس وسوال وشلې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام په سر تر سورو کې مهم رول ولوباوه. وسم د خبرونو تفصيل. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یو لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوي چې د چین مالي مرسته به د بې کوره کړل شوو کسانو ډېر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو کسانو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل حیبي شي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو برخه ده چې د تېر اپریل په میاشت کې کړې وه. د پاکستان فوج مشر جنرال راج شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسوال وژل شوي او د اورپکو په ضد د په وینا عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. په دې موقع د فوج مشر ویل هیڅ مذهب او ټولنه د سکول پر ماشومانو د برید اجازه نه ورکوي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترګر برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل زخه زیات سان وجل سوي ول. د فاټا انوستري لپاره د منصوبه بندي او ودی سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی زیلی کمیټي جوړه شوی ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د کمیټي ممبر هم دی نن مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټي کار د انوستري کارونو ته عملی بڼه ورکول دي.
خبری خبر ادا دا چې د یوسور د مخ کې هغه سرچ کمیټي جوړه شولا چې د ویسي اپوینټمنت وکړي هغه سره ډیولپمنت هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټي مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي وزر تر وزر په دې باندې کار شروع شي. امید لرو چې دې کال کې به ان شاء الله موږ په فاټا خلکو له خوشخبری وره.
د فاټا انوستري جوړول اعلان په پزګند واکمنۍ په وخت سوی خو د ځینو اختلافات او انتظامي ستونزو له وجه ور باندې کار د ځنډ ښکار دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وشا وژل شوی. د چارواکو په وینا د هند ترواک لاندې کشمیر کې لشتلچ څلور کسان زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپړو چارواکي ډیپارک وویل پاکستاني پوځیانو پولې ته نږدې په یوه کلي ماټر ګولۍ ورولې چې په نتیجه کې وشا وژل شوي او درې نور ولسي وګړي ژوبل شوي دي. دی وایي چې دا پېښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستاني پوځیانو په پوله په یوه هندي پوځي ډزې وکړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورون لګوي چې لومړی یې ډزې کړې دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې د بهرنیو سرتیرو بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قمندان په ګډون د حقاني شبکې لس وسوال وشلې دي. د والي ویان د طب الله خوږیاني مشال ریډیو ته وویل چې برید نن سهار وختي سوی دی.
هغه وسوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې لوړان دي د جنیز ولسوالۍ په پیښ کې لاس څنګه طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقاني شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې وي قومندان دی وژل شوي دي.
اتاوله خوګیانی زیاته کړه چې همدغه وژل شو وسوالو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسټ برید کړی وو. اته وشتنه وژلې وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د ایټمي پورتړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول ولوبوي. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه یې کړې ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران له خپل نفوذ یې کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه و. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې دغه راز په دې موافقه کړې چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دویم دا شان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې څو پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د تعویض په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو دروازو شاته معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د وینا ویانا په خبرو کې وار له مخه د دې پریکړې تایید کړې دي. د یوکرین ولسمشر پترو پروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته استولې چې پکې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شوې. د پارلمان په ویبپاڼې کې وسوي چې د غوړاندې سوې مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو د ځانګړي سیاست ورکوي. امریکا او د فرانس او جرمني مشرانو له پروشنکو غوښتي چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خودمختاري کېږي په آئین کې د بدلون پارلمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسي له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.2 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 22 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال راډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ چپش پک 120 کیلو هرتز اوري. چین د قبایلي سیمو بیا رغونې لپاره د $1 کروڑ مرستې اعلان کړې دي، خو د هغو سیمو ولس بل څه وایي.
څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې 5% روپۍ خرڅېږي.
د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي حکومت د ژر ورته پوهنتون جوړ کړي. په میدان وردګو کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وسله وال وژل شوي.
په دغه هوایي برید کې د حقاني شبکې رس وسله وال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دي.
په خبرونه کې د فاریاب ولایت نامنۍ په اړه هم رپورټ لرو. په روښانه مستقبل خبرونه کې به د ښوونې او روزنې د ارزښت په موضوع بحث وکړو.
کلتوري تعلیم سره سره تاسې د امن بنیادي فکر ماشومانو ته نه صرف چې ذهن کې پوزي عمل کې وکړي شي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. چین د قبایلي سیمو کډوالو بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو او هلته د ټولنیز پرمختګ لپاره د $1 کروڑ مرستو اعلان کړی دی، خو د قبایلي سیمو مشران وایي تر دې مخکې هم یو شمیر هیوادونو د قبایلو لپاره پاکستان ته پیسې ورکړي دي، خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وائی ڈونگ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیٹی یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بې کور شو خلکو د بحالۍ او په فاټه کې د سماجی سانګې د پرمختګ لپاره $1 کروڑ ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډر یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورونو مسلې په خشان هواری شي او په واپسۍ کې به علاج وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي، خو د دې مرستې به دوی ته هیڅ فائده ونه رسي ځکه چې دا د حکومت کور ته ځي او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د ولس لپاره زیات نه زیات فنډ ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کوم خال کې کورونا وران شوی دی هغه د چا کو د کروڑاو دی د چا د شلو لاکو دی چا د شلو لاکو دی یعنی په شل لاکو نه کام د چا کور نشه او حکومت ورته صرف او صرف 4 لاکھ روپے ورکوي. بده باندې څه کیږي په 4 لاکھ روپے باندې هیڅ نه کیږي. په کار دی چې حکومت نور هغه روپے زیات کی حل کار لري ته لوی لوی پروژکټونه حل کا منظور کی نو لہذا حکومت په کار دی چې 500 سره وي کومه طریقه ورته اختیاروي موږ د پر چاندې کوي په کار دی د قبایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرحم باندې پاټه ولګوي په دې یو ₹1 باندې هیڅ نه کیږي. دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې له دې وړاندې هم د فاټه لپاره ډېر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نوموړي وی
د پاټه په نام باندې مخکې هم ډېر فنډونه راغلي دي او داسې امریکا مخکې 25 کروڑ ڈالر اعلان یې کړی و چې د پاټه د وقفۍ لپاره مونږ خو د تقریبا څومره فنډونه د بانه زمونږ په نام راځي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي د هغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل حیبې شي. مونږ د چانه شکر ګزار یو ځکه چې مونږ د قباله د ناز وزیرستان په نام یې وکړلو چې مونږ په صحیح طریقه ورسېږي او زمونږ هلته دوکانونه مارکیټونه کورونه ړنګ شوي دي او مونږ نه نړۍ هر غرنه قانونه شوي دي او چې په مونږ په صحیح طریقہ باندې خرچي خو لیکن دا امید نه لري چې دا پیسې زمونږ په لګه کې په صحیح طریقہ باندې خرچيږي.
د ذکر ته لدی وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټا د پرمختګ او بحالۍ لپاره $2 کروڑ 90 لکھ ڈالر مرسته ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلي سیمو په اړه یو بل رپورټ. د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پلان او پرمختیا قائمه کمیټه یو 4 کسیزه بله کمیټه جوړه کړې ده چې پکې به د قبایلي سیمو د پوهنتون کار پیلولو او نورو چارو جاج اخیستل کیږي. هلته د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي له 1300 کلونو راهیسې د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو خبرې اوري خو اوس د حکومت دا پوهنتون ورته جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیم قبایلی سیمینا منتخب د قومي اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټې غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسټۍ لپاره ځمکه اخیستل شوې وه خو د ځینو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو دې کمیټې د جوړولو مقصد همدا دی چې نه صرف دا ستونزې هوارې کړی شي بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسټۍ کار شروع کړی شي. نوموړي زیاته کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسټۍ ده چې دې کې کوم مسایل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړه نه شول لکه وی سی چې کوم اپوینټمنټ وو د اوسه پورې هغه هم بیسار و. خوش خبری خبره دا ده چې د یو ورځې مخکې یو سرچ کمیټي جوړه شوله چې د وی سی اپوینټمنټ به کیږي هغه سره ډیولپمنټ هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کوم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زره په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټ ادم نه غټې آبادي د پاره صرف د یو یونیورسټي او بدکسمت نه دي چې مخکې چا داسې توجه نه ده ورکړي. امید لرو چې دې کال کې به انشاءالله موږ د فاټا خلکو له خوشخبری وه.
د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسټي د خوشحالۍ سرګندونه کوي نو بل پلو وایي چې دا یونیورسټي باید په داسې سیمه کې جوړ کړی شي چې ورته د هرې ایجنسۍ زده کوونکي په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې تر سره کوي وایي
موږ چې کله خپل علاقې د فدرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دغه شي کنه چې په اسلام آباد چې په هارا ګالې شي یونیورسټي دوه زه خدای وایي کنه چې فاټا تای وای یونیورسټي نه دوه په کور په کور دوه چې په هارا ایجنسۍ شي وای یونیورسټي وای چې هغه نه مطلب د تعلیم چې کوم شرایط هغه راځي تاسو وی حال ته دغه په نسبت په هغه باندې هنده راځي ته فائدہ شو. خو خیر بیا ها ښه خبره ده چې فاټا خلک د پرای غوښه یونیورسيټي د فاټا په نوم باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبله ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فاټا په یونیورسيټي کار وکړي شي نو په سیمه کې به ورسره ډیر ښه بدلون راشي.
تر اوسه اوسه پورې خود لیټ کې دوه وجه دا وجه دی وایس سر تعین نو ځکه چې زمونږ په دې ملک کې دی وایس سر د تعین لپاره ډېر مراحل وي دا یو ډېر ښه منصوبه ده او که چېرته په صحیح معنو سره د فاټا یونیورسټۍ باندې کار وشو او د دوی د اهداف تعین وشو نو ماته یقین دی چې په فاټا کې به ډېره ښه تبدیلي راشي.
د یادونې ده چې د 2009 کال په جنورۍ میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د هغه وخت د فاټا نه منتخب غړو ملاقات کړی وو او وزیر اعظم د غړو ته باور ورکړی وو چې ډېر زر به په فاټا کې د بین المللي معیار یوه یونیورسټي جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د فاټا یونیورسټي منظوري پخوانی صدر آصف علي زرداری د 2013 کال په مئی میاشت کې د آئین د آرټیکل 240 تر لاندې ورکړی وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د میدان وردګو چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو بې پیلوټ الوتکې په برید کې 10 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دا ډرون برید نن سهار د وسلوالو پر یو پټنځي شوی چې پکې د دوی په وینا د حقانی شبکې وسلوال وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یوې بې پیلوټه الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ځاله په نښه کړې چې پکې 10 تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تنوتلی جنګي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لویه لاره په چارکه سیمه کې شوی دی. دی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې له وړاندې د جلریز ولسوالۍ په فیخ کې لاس څنګه دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند 10 وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وختي.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر ماښام د پېښور په سکول برید کې د وژل شوي او ژوبلو د کورنیو لغړو سره روژه ماتې وکړ. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف د تیر کال په ډسمبر کې د آرمی پبلک سکول برید ښکار شوي او له کورنیو سره غمرازي وکړه او ادعا یې وکړه چې په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي دي. جنرال شریف زیاته کړه چې د وروستي وسلوال تر وژنې به عملیات روان وي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د آی اس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف 13 ورځ پېښور کاپس هډ کوارټرز کې آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د آی اس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د آخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. د پوځي عملیاتو په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي چې پاسکری اړخ باندې د فوځي اپریشنونو ګټې ترلاسه شوې دي خو د پوره امن ټینګول لپاره به د پوځي اپریشنونو وروستو په انتظامي چارو باندې توجه ورکول پکار وي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په مکمله توګه ختمولو لپاره حکومتونو له پکار دي چې عدالتونو، تاڼو، تحصیلونو او په نورو سرکاري ادارو کې عام ولس ته انصاف او خپل حق ورکړي او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمو په قانون کې اصلاحات د امن د ټینګښت لپاره تر ټولو زیات ضروري دي.
انصاف راوځي، وطن راوځي، غریب سړي ته خپل حق ملاوي. استاد چې کوم یو
پاکستان فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د تیرو 14 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات روان دي او په خیبر ایجنسی کې د خیبر 2 اپریشن په نوم عملیات د تیرې میاشتې په 15 نیټه سرته رسیدلې دي. سلام یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر اعلان کړی دی چې د روژې میاشتې او د اختر پر مهال به د ځینو بندیانو چې په زندانونو کې دي او جرمونه په ثابت شوي دي د هغوی په سزاګانو کې کمښت راولي، یعنی هغه سزاګانې به ورته کمی. پر دې موضوع باندې له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه کرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالي اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ ایوان صدر نه جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي هغوی ته د یو کال خصوصي رعایت او 10 نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده د هغوی په سزاګانو کې 3 میاشتو کمی او نور ملزمان چې عمرونه یې 16 کالو پورې دي که هغه نارینه او زنانه دي په سزاګانو کې د 15 ورځو کمې شوې دي. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرې، ملک دشمنه کاروایانو او سنګینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالي اعلان په اړه د بشري حقوقو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقع چتوي، باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی او زمونږ خو یقین دا دی او زمونږ سوچ دا ده چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرې د اصلاح وسیله نه ده بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابې شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده، خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده نو دا ما په خیال کې ډېره زیاته مثبت ده او د دې مونږ مطلب چې لکه تایید کوو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د قیدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه ملاوشي.
هغه ماشومان چې هغوی نابالغه دي د هغوی د تعلیم و تربیت کې یو رکاوت کې یو مسئله وي او هغوی راتلای شي نو هغوی خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره ځکه چې ماشومانو او مور پلار هم کېدی شي او د هغوی سره د هغې اټیچمنټ د دغې دا هم دي ګوري چې را دا ماشومان لای شي نو دغه یو امپیکټ د فاضي کې چې هغه به د خاندان ته ملو شي یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د غریب معاشره کې نو هغوی ته د خپل خاندان سره وي حکومت لکه څنګه ووي د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې ډېرې نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ملو شي نو بیا هغې کې ډېر داسې دي چې هغوی بیا خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند ته وي.
واضح دې وي د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالي اعلان کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د تھامسن په نوم یوې نه حکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي تیر کال په نړۍ کې د مرستندوی ادارو پر کار کوونکو تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا اداره په امریکا او برتانیا کې مرکزونه لري او په خپل رپورټ کې وایي په روان کال کې هم په څلورو کې یوه برخه بریدونه په افغانستان کې شوي دي. احمد شیبر معلومات راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لشوه. تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارد وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 5 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ مؤسسې د 9 تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
احمد شیبر رپورټ موارد د نیمه قبایلي سیمې لکه مروت اوسیدونکي وایي پر حکومتي اعلانونو سربیره د روژې میاشت بې له بجلی په سخت ګرمۍ کې تیره کړه. په دوی کې ځینې خلک چې حکومتي کارکوونکي دی وایي له څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور وایي په روژه کې ګراني زیاته شوې وه. د افار لکی مروت اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال دی ورته بجلی هم ورکړي او د دوی ستونزو ته دی هم پاملرنه وکړي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیره کړه. د امن او انصاف په حوالے سره د انډیا سے دوی صحیح له تامل لري شاکر بیٹھانای بیایي.
وزیر اعظم صاحب اعلان کړی خو هغه باوجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نسته برابر وه. خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې. آخر دا د تېرې خدای دې وکړي چې سبا یې په خوښۍ سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیرا ارشاد بیٹھانه خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړی بولی ځکه چې د دګي فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹنای د روژې میاشتې او نرخونو په باریک شه په دا رنگ ژغېږي. محیب الله بیٹنای وایي چې امن وي انصاف وي بیا هره ورځ عید عید دی. دغو قبایلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نه غوښتنه وکړله چې اسلام یو وطن او قوم یو دای ځکه حکمرانانو عالمانو او ملایانو ته پکار دا چې د عید المنزل پریکړه په یوه ورځ کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو، په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د خیبر د باړې کډوال په خپلو کورونو کې اختر لمانځي. دا کډوال د کلونو تر عملیاتو وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو وایي اوس هم د اختر له خوشحالۍ ځکه بې برخې دي چې نه نوې جامې لري، نه پیسې لري چې د اختر لپاره خواړه واخلي، او نه هم په خپلو کلیو کې په آزادانه ډول ګرځېدای شي. همدا لامل دی چې د دوی په وینا اختر به یې بې له خونده تیر شي. فرهاد شینوارې باړې ته د ستنو شویو خلکو حال راکوي.
دغه خلک وایي چې خواو شش پکاله پس به په اول ځل وړوکی اختر په خپلو کلیو کې لمانځي، خو دلته یې کورونه ویجاړ پراته دي او د اوږدې بې کورۍ او بې وسۍ له امله په سمه توګه د اختر لمانځلو نه بې برخې دي. په دې هکله باړې ته ستون شوی یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم اختر مخکې کېدل او په دغه ځو باندې مو وو، نو هغه اختر اوس ته مو داسې نشته رې چې لکه نم د ماشومانو کپڑے د واسه کیږي، نم د خبره رو چې د اختر ورځې یا نور خواږه د واسه کیږي. ویلې چې زه بدلیو چې کم سموتا د حکومت پاکستان نه ملو هغه 15,000 روپۍ او چې بازار لا لړو په دام پینو چې ورکه شو غا سو شو. خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي.
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي.
موږ روزګارونه او مالونه هر څه خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي. اختر حکم خوشحالی هر نه چې هغه بکی اوس نشته، هغه مټایان او برفیان موږ نشو راوړلی، هغه غوخي وینځ راوړل چې به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسو دي موږ نشته. حکومت له دې موږ اپیل نه چې موږ له اول خو همداسې د روزګارونو لپاره مرسته راځي کیو دي. دی بجلی مسائل دی دا حال کی او بکری کیم دی وبو مسالہ او وبو مسالم حال کی
یا د دی ویش په باڑا کی یوی وګدی مودې پوری د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان وو او کرفیو وا او دلتا د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ځای خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیانونه رسیدل دي او په لوی کچه بې کور شوی دي خوس هلتا حکومتي واکمنی بحال شوی ده او د ځنې قبیلو خلک بیرته خپل کورونو ته تللی دي او وایي چې حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم ارزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د لنډو خبرونو لپاره، ځکه چې په پېښور کې درې نیمه او په کابل کې درې بجې شوې.
د چین حکومت بل اقبالي سیمو څخه بې کورکته څو کسانو د بیا ودانۍ د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په جاړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پېښور کې ویلي د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره وسلوال وژل شوي او د ټوپک پر ضد عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنۍ سره د روژه ماتي په وخت وکړې. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبه بندي او ودې سټینډینګ کمیټي یو څلور رکنی ضلعي کمیټي جوړه کړې. دا له قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ غړي خسر جمال چې د کمیټي ممبر هم دینن مشال لري ټول د دې کمیټي کار د یونیورسټي کارونو ته عملی بڼه ورکول دي. د کشمیر په پوره د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ زړه زو په تبادله کې یو شزه وژل شوی ده. د چاروکونه د هند روان کلا د کشمیر کې د لشتره څلور نور کسان زخمیان شوي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټه الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قمندان په ګډون د حقاني شبکې لس وسوان وژلې دي. د والي ویان عطاالله خوګیاني مشال لري ټول چې پرېد نن سهار وختي شوی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې ایران د اټومي تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده راستولې چې پر ایران لګولې بندیزونه لرې کړي. خو پر تهران به د وسلو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په لومړۍ کې دې مسودې ته رایه ورکړي. د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکرین پارلمان ته سولي چې پکې د دې هېواد د جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شوې.
اوس ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځنو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخیستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخیستو جرأت ونه کړي. آج ورځپاڼه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي، کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په هاي سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې په اړه د ملکی ملګرو ملتونو خبرګون او امریکایي فارن پالیسي مجلې د هغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام په اړه د یو کتاب پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزی ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تروریستي برید غندلې. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمی چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومي دا کتاب کریس وډز نومي یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د ولایت امنیتی حالت ته جدي پام ونه کړي نو ښایي ځینې ولسوالۍ له لاسه وځي یا له سقوط سره مخامخ شي. چارواکو دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سه شنبې پر ورځ د المار ولسوالۍ چارواکو د ځینو ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړ. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي فاریاب ته د عملیاتو لپاره ځانګړي پولیس استولي دي او دا چې ژر به د ولایت امنیتي وضعیت بدل شي. رحمت الله افغان معلومات راکوي.
ل بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمې چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت له نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
ما
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلې. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسله والو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې به تاسو د پوهانو لخلې واورئ چې تعلیم او تربیت یا ښوونه او روزنه څومره ارزښت لري او د ښوونې او روزنې طریقې څنګه دي. ماشومان باید په څه طریقو باندې وروزل شي چې هغه بیا د هیواد او د انسانیت د ښېګڼې لپاره کار وکړی شي. منور شاه دغه خپرونه جوړه کړې ده او اوس درته په تکراري توګه پخوا هم یو ځل درته خپره شوې وه، نن یې درته په تکراري توګه خپرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دی، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړېدلو تربیت هم ورکول کېږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډېره توجه ورکول کېږي او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوی نسل مخ کېدلی شي د وړاندې نه ورته دوی په ښه توګه تیارول کېږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نه تیریږي، د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي. د خیر ښېګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشت برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب هغې سره مونږ وکړو چې هیس ایجوکیشن چې کوم دی نه هغه وخت ورته، ځکه چې د پاکستان چې کوم کریکلم دی هغه کوم د جهاد په زمانه کې جوړ شوی و، چې په هغې کې نه د رواداری خبرې شته، نه په هغې کې لکه د بایچاري خبرې شته. اسلام کې خو چې دا سمجھي نو دا زموږ بنیاد دی که نه، د یو بل سره په مینې باندې اوسېدل، د یو بل سره چې په رواداری اوسېدل، د یو بل سره په برداشت هر یو اوپینین برداشت کول، د مختلف اتصال رائے وي هغه برداشت کول، دا خو د اسلام اساس دی. نو دا زمونږ د نصاب نه بالکل مسنګ دي. مونږ ته صرف په هغه کې یو خاص قسم کې ونه مواد په هغه کې اچول شوی، نو د دې لپاره مونږ پوره کوشش شروع کړو او په دې مونږ پوره لکه یو رپورټ هم جوړ کړو د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره، او مونږ خپل پارلیمنټیرین څوک چې پلیز دا پالیسي وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د ښه سلوک حکم کړي، خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او ښه سلوک د جذبې کمی ښکاري.
د اقلیتونو لپاره سپیشلی نو کې انټر فیت هارموني باندې په دې باندې خپل یو دغه ساتلی لته په کې انکلوډ کې په دې اړوي د نورو مذاهب او د نورو چې کوم زمونږ په پاکستان کې څه نه دي د هغه حوالې سره کوي سره بسنګ وسی په اسلامي زمونږ په ټریډیشن کې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول څه وو هغه ټولې کیسې پکې وایته وي. نو هغه باندې موږ ډېر کوشش وکړو، نو انفارچونیټلی د پښتونخوا کې په هغه باندې هیڅ ریسپانس موږ ته د هغه وخت کې لته را نغی. هغوی وی موږ دا ځان د بالکل د باچا خان مرکز د باچا خان سکولونو په ذریعه
نوموړي زیاتوي نوې کلتا د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب ترڅنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري.
د ټیچر ویایو هم څنګه چې اکسټریمیشن وی کنه
هغه کې خو هم یو اعتدال پکار دی. نو موږ وایو چې لکه دا خو د ټیچر نه شروع کیږي، نصاب ټیچر ښه نو چې نصاب هم داسې شو ټیچر هم داسې شي، دواړه خو زموږ لپاره کمپنیشن دی وخت کې چې دا کم هغه ده 1979 چې کوم پیداوار اوس چې کوم دی نو زموږ لیډران دي، اوس زموږ چې کوم دی نو هغه ډیسیژن میکر دی یا زموږ په مختلفو طبقو کې کار کوي. نو خو عمر اپروچ زموږ په مازغو کې دی که نه موږ هم د هغې وخت پیداوار یو که نو د هغې دکل پیداوار یو. نو هغه څیز چې کوم دی نو هغه خو به مخکني جنریشن به سفر کوي په دې باندې او دا سلسله به چلیږي. نو دې لپاره په ایجوکیشن کې یو ډېر زیاته کمپریهنسیو سیستم ته اړتیا پکاري.
مسرت قدیم وایي د پرمختللي هیوادونو خلک په قومي مسلو کې سیاسي ګټې نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وایي ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په تعلیمي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي ته سوچ جوړوي.
خبره ټوله دا ده چې موږ ټول مسلمانان یو، موږ هر یو کس وایو چې د اسلام نوم د کلي نه په ټیکټه باندې یو، خو دا یې سره موږ دا وایو چې دا کم زمونږ حال په دې وخت کې هغه باندې اسلام باندې د هغه اکسپلوټیشن په دې په نوم باندې نه کی، او د هغه د پاره په اسلام کې چې کم دومره خشته مثالونه موجود دي هغه د انصاف حساب ولې نه شي کېدی. موږ ولې د هغه ټول هغه یو خاص سوچ والا چې په کې انکارپوریټ کړو او د اسلام هغه دومره خشته اصولونه دي نو هغه نه They are missing all together from the curriculum of Pakistan. That's what we were. From Kitabu, we said, no, we were. But the news is that in Pakistan, we have an inclusivity. We have to say that we have a lot of people. نو هغه د کوم ځای نه راغلی زمونږ میډیا وګوره، نو هغه په یو خاص ټرن باندې روان وي په بل باندې په بل څه باندې سوچ نه کوي. دا دنیا خو داسې نه چلیږي. نو موږ نه خو غواړو چې زمونږ د ملک مخ په حال کې کم نه موږ وایو چې زمونږ د سبا په دې نه ډېر بهتر او د دې نه ډېر زیات ښه وي.
دا چې څه ډول خپل نوي کلته د اعتدال، برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي، مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې دي، هغه د ټول چې کوم دی نو د انکلوسیویټي چې د هر یو کس پکې انوالو دي، هر یو مذهب د هر یو سکت د واجب خود مذهب خبره نه بلکې خود فرقو خبره ده. دا هغه ټول د پاره چې کوم دی نو په هغه ګنجایش چې د پاکستان د یو خاص اټکټینل د یو خاص دغه لپاره نه دی جوړ شوی. دا هر یو تقریبا لپاره د هر یو فرقه لپاره او د هر یو مذهب لپاره چې کوم دی چې کوم دی یو په کوم کې دغه په کوم کې هغه د لپاره موږ یو شانتي سوچ کوو. نو د هغه د لپاره په کار کې موږ ټول کار کوو، هغه سره د امن خبرې کوو او د اعتدال خبرې کوو. چې کوم یو انتها پسندې والا سوچ دی هغه په کار کې موږ اوس چیلنج کوو په هر لیول باندې او په هر طرفنا. نو د عوامو ته زمادا دا غوډه چې د نصاب نه شروع کړي، د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړي او هغه سره د برداشت خبرې کوي چې په سکول کې ورته نه کوي تاسو ورته کوي استاد سره استاد کېلن دی چې یوه دې کې د استاد په خپل یو ټیچر پاتې شي. دا یوازې د یو سیمه نه دی چې د نن د مجبولو خبره ده. په پاکستان کې خو د یو ملټي نېشنل ملټي ایتنیک ملټي ریلیجیس ملټي سکتورل سوسایټي په دې کې خو موږ دې ټول سیستم ته ګورو. نو پلیز ټیچر نه تاسو کې چې هغه د خپل رویه چې کوم ده نو هغه کې به تدال راوړي هغه سره کوي لکه چې هغه الفاظ استاد الفاظ چې کوم دي هغه پرین چې په دې مرده پار په سودون باندې دا فارمټیو سټیج دې کوم ځای نو استاد چې کوم دي دا هغه نیت خپي پیږي او وترول ان پته ده چې پتا دې چې پیرې سم پدې کې سبا خي.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوی کلته د امن، محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریدې. نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خپل ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبري کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د لړکې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړې. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
داسې ده چې د درې نقطې په کار چې ذهن کې وي. یو نقطه خو دا ده چې د تعلیم کم بنیادی فکر دی، هغه دا دی چې څنګه د ماشومانو یا د نوي نسل کې نه صرف دا چې د هغه هنرونه پیدا شي چې کوم مارکیټ کې مدریدي شو چې کوم دی زمکې د خورې هنرونه دي، دې سره سره دا چې وشي چې هغې کې د سوچ کولو صلاحیت پیدا شي. یو خو دا ده چې ماشومان ته داسې قسم مثالونه مخې ته وړی شي چې هغه د سوچ کولو صلاحیت مخکې بوزي او بنیادي هنرونه مخکې بوزي، ورسره ورسره د ماحول او د چې کوم دنیا کې موږ اوسېږو د هغې د بچ کولو دپاره یو شعور مخې ته راشي. بیا دویم هغه ده چې دا څنګه ښودلی شي، یا د سبق ښودلو د زده کړې چې کوم عمل دی کوم ځای کې چې دا کېږي هغه د هغې ماحول څنګه دی. بیا دریم دا ده چې څنګه داسې طریقې اختیار کړی شي چې هغې کې ماشومان دغه څلور غاړو ته لاړ شي، د سوچ کولو صلاحیت هم حاصل کړی شي، هنر هم حاصل کړی شي، د وګړتیا بنیادي قوانینو احترام هم وکړی شي، دې سره سره هغه کانشسنس یا انوایرمنټل کانشسنس یا د ماحولیات شعور چې ورته ویلی شي هغه منځ ته وړلی شي.
باچا خان سکولز د دې مقاصدو ترلاسه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟ نوموړی وایي
د دې لپاره د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دوه قسمه ستراتیژي اختیار کړې. یو ستراتیژي خو هغه وه کوم چې تمونږ وایو کلتوري تعلیم، دغه کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو بحث دی، او دویم دا چې دې کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادی فکر د هر سټیج د هرې مرحلې ماشومانو ته نه صرف دا چې ذهن کې پروزي عمل پرې وکړی شي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم سکولونه د باچا خان سکولونو په نوم جوړ کړي دي د تیرشو او اتو کالو راسې، دغه ماډل د دې بنیادي فکر دا دی چې څنګه ماشومان یا روان نسل خپل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او دانش سره اترلی شي، او دې سره سره د نوي دنیا یا نوي تهذیب سره هم اترلی شي، یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني او د خپل خاورې د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني.
خادم حسین وای باچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي، بلکې ماشومانو ته د هغې د ښوونې طریقه کار هم بدل کړی دی.
هغه مو سلور عملی تور سلور اسی جوړ کړي. یو ته موږ وایو چې هغه اسی کوم چې د سترګو کتونکي فنون دي چې کوم ته ویژوال آرټ شي، په هغې کې پینټینګ و، په هغې کې د خټې نه جوړ کړي شوي چیزونه او جوړی چیزونه، ماشومان پینټینګ کوي، ماشومان هغې کې د شیشو نه چیزونه جوړوي، د نورو چیزونه چې مخامخ په سترګو ښکاري، او هغې کې د پوره په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دي. بیا دویم هغه خو چې هغې ته موږ پرفارمینګ آرټس وایو چې ماشومان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعه، د رقص په ذریعه، د تقریر په ذریعه، د مباحثي مکالمې په ذریعه، د تھیټر او د ډرامې په ذریعه څنګه کولی شي. او بیا دریم هغه چې کوم ته موږ وایو چې څنګه ماشومان د کرافټ یا هغه هنرونه چې کوم روایتي طور موجود دي په دې ځمکه، کټ جوړول دي، میز جوړول دي، لرګي کار کول دي، د سرمنې کار کول دي، نو هغه کرافټ دي لکه په کپڑے کار کول شو، په سرمن کار کول شو، دې سره مسلورم هغه شامل کې چې فولکلور وي، پای کې ټپا، متل، کیسړی، کیسې، دې سره سره هغه سندري چې کوم فوک کې مشهوري دي هغه شامل کړل او دې ته موږ وخت ورکړ.
آیا په نصاب کې دغه بدلون به په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجې نه متاثر کوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
ماشومان یو غړي ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې مل تر وړي دي، د تیرشي او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهار بورډ نه، پیښور بورډ نه، او د چکری بورډ نه، د سواد بورډ نه چې کوم ماشومان زموږ امتحان ورکړی دی نو 100% ریزلټ دی، لکه صرف سلا ماشومان پاس شوي دي او په هغه کې 80% ماشومانو اے گریډ اخیستی. دې سره سره که تاسو هر یو باچا خان سکول ته لاړی نو هغې کې به تاسو یو خو د آرټ او د کرافټ یو پوره کلچر ډسپلی سنټر ورته وي، هر سکول کې وي، هغې کې به تاسو ووینئ او هغه مارکیټ کوي لګیاي لکه خرسولو دپاره هم تیاری، نو ماشومان ته یو خودی آمدنی ذریعه سلی شي، بل دا غي تصور دی چې هغه پخپله څه کولی شي.
خادم حسین وایي دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نورو سکولونو ته هم وغځوي.
دې لپاره باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړه کړې ده باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې، او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي. هغه کې یو د قیادت ټریننګونه وایي، لیډرشپ ټریننګ وایي، بلته بیسک ټیچرز ټریننګ وایو، بلته ساينس ټیچنګ ټریننګ وایو، او د ساينس ټیچر سره لانګویج ټیچینګ او سایکولوژیکل کونسلنګ ټریننګ هم شامل دی. د دغه ټریننګونو کې مونږه کوشش کړې ده چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي. نو یو طریقه خو دا ده چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه د پبلک ایجوکیشن سیستم کې او د پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیدارۍ کوشش هم کوي چې دا راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم، برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازۍ ته مجبور کړي شي. نوموړی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر دی. د لړ کې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یوې لنډې دمې نه پس یې حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې د پیښور د قدیم لومیار نومې سکول د بشرې بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نوموړی وايي ماشومانو ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړي دي.
پیس ایجوکیشن چې د نزازه مونږ یو انیشیټیو دی یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړی دی. دا تقریبا په پیښور کې خود ویم سکول دی او په پاکستان کې زمونږ نمبر هم دویمی راځي. اوس نن سبا چې د نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو دې کې زمونږ لوکل مدرسې هم شامل دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونه او کالجونه پکې شامل دي. د پیښور یو څو سکولونه شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یو مونږ لګیا یو ټرین کوو.
بشرا قدیم وای په صوبه کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومانو ته د خپل خوخي نصاب خای د موقینا په ګټه پورته کولو دوی ماشومانو ته د امن سبق د خولو حاسي کوي.
پشاور بورډ چې کوم سلیبس دي ناغي کې دا سې لکه خاطر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضې نیمو کتابونو کې داسې چپټرې دي یا داسې سبق دي پکې چې هغې کې د جنګ او د جدل خبرې دي. نو مونږ کوشش کړی دی چې داسې شیزونه بچو ته نه ښایو د هغې په ځای باندې پکې مونږ خپلې چپټرې بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالې سره خبرې دي لکه چې نورو مذاهبو خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوئ، ستاسو به هغوی سره څنګه تعلق وي او هم په دې لړ کې مونږ سره بیا اکټیویټیز مونږ داسې خپل ډیزاین کړي دي چې هغې کې ماشومانو ته مونږ دا ښایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به بھائیچاری سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوئ. دا لکه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دینو دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې دا غنډه شیزونه ایر شي. دا زمونږ هغه ته بار بار دا شیزونه خایو چې دا وي ذهن پخته شي او په کې دا خبره کې چې امر مونږ راوستل غواړو نه د پاره د ټولو نه مخکې مونږ خپل پر امن کې ګلو الله به زمونږ په ملک کې امن راځي.
چې د لړ کې د نور سکولونو او مدرسو سره همکاري لري او کسانګه بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13-15 کو کال نه دا موږ صرف خپل سکول کې خولو خو چې موږ ته ریزلت هم ملاوي دل شروع شنو اوس موږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو موږ په الحال یو مدرسه دا غوینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې ویني هغه لکشان ته زمو شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه دا سي جان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي هغه په ثرو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی ناغي سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائم کړی دا مونږ داغي ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځاوی ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دي اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځل داغي ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځکه کی او بیا مونږ هغه کې دا داسې مقابلې کوو یا داسې ویل په یو دی یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رايوځي کیږي یو بل سره ملاويږي او هی ته پته لګی چې د مدرسو ماشومان مو مخه شانتي دي چې څنګه د دینو سکولونو واړي دي. صرف د سبق فرق ته پکې چې هغه دینی تعلیم حاصلې یو دی چې د نړۍ دنیاوی تعلیم حاصلې او اوس چې دینه مونږ د باړي دی او سکول د چې اوس کالج شې ویل دي نه کوم دا وی ټیچر دم ټرین کړي او تر ورو چې دینه مونږ د پیښور په پیندو ډیسټریکټس کې انکلودینګ فاټا مونږ دوی سره اوس رورو دا سکولونو کې او په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وای د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوی ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مدرسه حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسه په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.